السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې ده. صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې پراخې مرستې د دې سبب شوي چې په دغه هیواد کې د ژمي پر مهال د هغو کسانو شمېر چې کافي خواړه نه لري له 20 میلیونو څخه د 2023 کال په مې میاشت کې 45 میلیونو او 3 لکو ته راکم شي. خو د ملګرو ملتونو دغه ادارې نن ویلي د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP او د شریکو ادارو له لارې د ملاتړ دوام ته اړتیا ده چې ډاډ ترلاسه شي په میلیونونو زیانګالي افغانان بیا هیر نه کړای شي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي پر روان 2023 کال کې بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 9 میلیونو ته نږدې شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له اړخه یو له تر ټولو زیانګالو هیوادونو کې راځي چې تر ټولو زیات اقلیمي او طبیعي آفتونه تجربه کوي. اوچاوي وچکالي چې د خلکو معیشت خرابوي او لوږه زیاتوي په سختېدو ده. اوچانن په خپل ټویټر کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش خبرداري ته اشاره کړې چې ویلي دي د اقلیم بدلون اوس له کنټرول وتلی ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي افغانان د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. ټاکل شوی چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن په خپلو کې درې دویمه شل اوره مسابقه وکړي. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغانستان هیله مند نننۍ لوبه وګټي.
نړیوال روزن کی او کورنی روزن کی عمل ته د لوبډلې سره دی په خپل ستونزو کار کړی دی او انشاء الله نن لوبې ته کافی آمادگی وجود لري او هیلم دادا چې نننۍ لوبه به مونږه د افغانستان په بریا باندې تمام کړو.
په څه کم نیم ساعت کې به دغه لوبه پیل شي. بنگلاديش تیر جمله افغانستان لومړی شل اوره مسابقه په 2 وکټو وګټله، خو افغانستان توانېدلی له بنگلاديش د نړیوالو ورځنیو یو 5 اوره مسابقو لړۍ وګټي. د اوکراین لوی ترنوال اندري کوستین نن یکشنبه ویلي د اوکراین محکمو تر 500 زیات روسي سرتیري په اوکراین کې د جرمونو له کبله مجرم پیژندلي او په سزاګانو یې محکوم کړي دي. دغه جرمونه د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته شوي دي. د کوستین دفتر ویلي اوکراین تر اوسه د تهاجم د اړوندو جرمونو او جنګي جنایتونو څخه باندې 98,000 قضیې ثبت کړي دي. د اوکراین لوی ترنوال ویلي موږ دغه جنایتونه څېړو، بیا یې محکمو ته راجع کوو او حکمونه اخلو. هغه ویلي خلک نشي کولای عدالت ته انتظار وکړي، هغه هم مشخصه نوی څومره وخت نیسی. د ملګرو ملتونو په وینا پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله د جون میاشتې تر دیرشمې د 515 ماشومانو په ګډون د اوکراین 9,100 ملکیان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزیر وایل نړیوال اقتصاد سره د مرستې وازنې لار د جګړه ځپلې اوکراین د ملاتړ زیاتول دي. جانټ یلن نن یکشنبه ویلي د دې ترڅنګ د نویو ټوکېدلو اقتصادونو تقویه کول او د پورونو د ستونزې په وړاندې مبارزه هم مهم رول لري. میرمن یلن په هند کې د شلو لوی اقتصاد لرونکو یا جیشل هیوادونو د مالی وزیرانو د سرمشري په څنډه کې خبرې کړې دي او ویلي دي یو کلیدي لومړیتوب د اوکراین د ملاتړ زیاتول دي چې د روسیې په وړاندې خپل دفاع وکړي. او په جنوبي کوریا کې د سختو ورښتونو، سیلابونو او ځمکې خوېدو په نتیجه کې د مړو شمېر نن یکشنبه 2 ته زیات شو. د جنوبي کوریا رسنۍ راپور ورکړی چې نن سهار شپږ مړي د دغه هیواد مرکزي ښار اوسونګ کې له یو سیلاب ځپلي تونل وموندل شول چې د مړو شمېر ورسره 2 ته زیات شو. لږ تر لږه 10 کسان هم تریتم شوي دي. چارواکي په دې باور دي چې د مړو شمېر ښایي نور هم زیات شي. په دغه هیواد کې د پشکال یا موسمي بارانونو له تېرې اونۍ روان دي چې د سختو سیلابونو او ځمکې خوېدو سبب شوي. په ګڼو ساحو کې برېښنا لاند وخت لپاره پرشاو شوې. تر اوسه زیات کسان د سیلاب له خطره د خوندیتوب لپاره د دوی له کورونو نورو ځایونو ته لیږدول شوې دي. خبرونه مو واوریدل او اربو شوه د پروګرام د مطالبو معرفي ده. طالبانو تیر شپه په کابل کې د داعش یا خراسان څنګه په وسلوالو باندې عملیات کړی دي.
په دې عملیاتو کې چې تیر شپه د بګرامۍ ولسوالۍ په میرویس خارګوټي کې په یو کور شوي د داعش خراسان څنګه 2 وسلوال وژل شوي او یو شمېر وسلې او مهمات ترې نیول شوي دي.
ایران تیر یو شپه ورځ کې شاوخوا 15,000 افغانان بیرته خپل هیواد ته ایستلي دي.
پرونی له پولی بیر تر او ګرځولم ډیر خلک و ټول یو ځای وشړلو
د موسکو فارمټ غونډه به راتلونکي اکتوبر کې جوړه شي طالبانو ویلي دي چې دوی ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده موسکو فارمټ غونډه څه ده په دې اړه له کارپو فاروق فردا سره غږېدلی یو
دغه د فارمات هغه نتایج د افغانستان خلکو دپاره وو چې د مثبت بدلون دپاره د دې فارمات تاثیرات نه لیدل کېږي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته د طالبانو حکومت وایي تیر شپه د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د داعش خراسان څنګه په یو پټنځای عملیات کړي د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر اجانس دغه عملیاتو په اړه یوازې هم دومره معلومات خپاره کړي خو ازادي رادیو ته یوې خبره سرچینه ویلي په دې عملیاتو کې د داعش دوه وسلوال وژل شوي دي بلخوا اے آئی پی نیوز یا افغان اسلامیک پریس نیوز د زینو سرچینو له قوله لیکلی دی عملیاتو کې درې داعش وسلوال وژل شوي او د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ تنه نیول شوي دي جزئیات په دغه رپورت کې
د طالبانو حکومت یو ځل بیا په کابل کې د داعش خراسان څانګې پر یو پټنځای د عملیاتو خبر ورکړی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر اژانس تېره شپه ولیکل د عملیات د کابل په بګرامیو ولسوالۍ کې شوي خو ډېر جزئیات یې نه دي ورکړي هخوا د طالبانو حکومت یوې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته د خپل نوم د نه ښودو په شرط وویل په دې عملیاتو کې چې تېره شپه د بګرامیو ولسوالۍ په میرویس ښارګوټي کې په یوه کور شوي د داعش خراسان څانګې دوه وسلوال وژل شوي او یو شمېر وسلې او مهمات ترې نیول شوي دي سرچینې دا هم وویل چې دا کسان له ډېره وخته د طالبانو حکومت د استخباراتي سرچینو تر څارنې لاندې وو او عملیات هم د طالبانو حکومت د استخباراتو ځانګړو ځواکونو کړي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې د دې عملیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه خو افغان اسلامي اژانس لیکي ځینې یو سرچینو ورته ویلي چې په دې عملیاتو کې درې تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ژوندي نیول شوي دي خبر کې دا هم راغلی چې په وژل شویو کې یوه ښځه هم ده او په نیول شویو کې بیا دوه ښځې او څلور ماشومان شامل دي چې ورسره یوازې یو میل وسله نیول شوې ده خو لا تر اوسه هیڅ یوې بلې رسمي سرچینې دا معلومات نه دي تایید کړي تر اوسه لا د وژل شویو کسانو هویت هم معلوم نه ده دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو حکومت په کابل کې د داعش پر ضد عملیات کوي بلکې له دې وړاندې په ځلونو د کابل په بیلابیلو سیمو کې د داعش خراسان څانګې پر ضد د دې ډول عملیاتو خبر ورکړی د روان میلادي کال د مې په نهمه نیټه د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس خبر ورکړ چې د کابل د بګرامیو ولسوالۍ بودخاک څلور لارې د شمشاد کوڅې ته نږدې د داعش خراسان څانګې د والي مرسیال انجنیر عمر وژل شوی دی همدا ډول طالبانو په هرات نیمروز مزار شریف ننګرهار او کنړ کې د داعش خراسان څانګې د وسلوالو پر ضد عملیاتو او د دې ډلې د مهمو کسانو د وژلو او نیولو ادعاوې کړې دي خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت بیلابیلو چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې د نشتون خبره کړې له دې ډلې طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې وویل په افغانستان کې داعش نشته او روسي بریدونه له خارجه وارد شوي یو کړي خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مارچ په اتمه نیټه په یو راپور کې وویل په افغانستان کې لږ تر لږه درویشت تر هغه ډلې فعال دي او هغوی به وشي کولی چې په دې هیواد کې امن پر ځایونه پیدا کړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په همدې راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او ګواښ د زیاتېدو په اړه خبرداری هم ورکړل شوی و تر خوا د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قمندانۍ یا سینټکام عمومي قمندان جنرال مایکل کوریلا د مارچ په دویمه د اساسو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعي غونډې ته وویل اوسمهال په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمېر 2250 تنو ته رسیږي خو طالبانو یې دا خبره رد کړه دا په داسې حال کې ده چې د داعش خراسان څانګې په بریدونو کې د طالبانو حکومت لوړ پوړي چارواکي له دې ډلې والیان امنیه قمندانان او طالب پلوي دیني عالمان هم وژل شوي دي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
ازادي رادیو ته غواګاست وربشو موسکو ته د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې چې په کابل کې د روسیې سفیر دیمتری ژیرنوف امیر خان متقی ته د موسکو فارمټ پر راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده دغه وزارت د معلوماتو پر بنسټ متقی او ژیرنوف پرون په کابل کې سره لیدلی او د دې غونډې په ګډون په بیلابیلو موضوعګانو خبرې کړې دي د موسکو فارمټ په پنځمه غونډه کې چې د 2023 کال په فبروري میاشت کې شوې وه. د طالبانو له ډېرو غوښتنو سره سره دوی ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت په جوړېدو او له ترهګرۍ سره په بې توپیره مبارزې ټینګار شوی و. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان اړوند مسکو په غونډو کې د ګډون په اړه د طالبانو حکومت لبیا بیا غوښتنو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د دې فارمټ په راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي دا بلنه په کابل کې د روسي سفیر دیمیتری ژورنوف د دوی د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره کتنه کې هغه ته سپارلې ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل رسنیو ته استولي پیغام کې ویلي امیر خان متقی د مسکو فارمټ غونډه د سیمې له هیوادونو سره د همغږۍ په برخه کې مهمه بللی.
متقی صاحب د روسیې له بلنې څخه مننه وکړه او زیاته کړه چې مسکو فارمټ د سیمې ترمنځ د همغږۍ په رامنځته کولو کې مهم رول لوبوي. متقی صاحب هیله څرګنده کړه چې کابل او مسکو د ډیپلوماټیک اړیکو په چوکاټ کې له دې ناستې څخه ښه ګټه پورته کړي.
د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دا نه دي لیکل شوی چې د مسکو فارمټ راتلونکي غونډه کله جوړیږي. حخوا بیا ځنې رسنیو لیکلي ټاکل شوی چې دا غونډه په اکتوبر میاشت کې جوړ شي. په کابل کې د روسیې سفارت او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم له امیر خان متقی سره د دیمیتری ژورنوف د کتنې او د دې غونډې په اړه هیڅ ډول معلومات نه دی خبر کړي. دا د دې غونډې شپږمه هغه ده چې د طالبانو حکومت په خبره دوی هم وربلل کیږي. د فارمټ دریمې غونډې ته چې د 2021 کال د اکتوبر په وروستیو کې جوړه شوې وه د طالبانو د حکومت استازي غوښتل شوی وو. خود څلورم او پنځمې غونډې ته یې د طالبانو حکومت له بیا بیا غوښتنې سره سره استازي نه وو وربلل شوی. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد هغه مهال رسنیو ته ویلي وو په هر هغه غونډه کې چې د افغانستان په اړه خبرې کیږي نو دوی حضور پکې مهم دی. د مسکو فارمټ په پنځمه غونډه کې د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو او یا هم استازو ګډون کړی وو. د چارواکو تر ډیره په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت په جوړېدو او له ترهګرۍ سره په بې توپیره مبارزې ټینګار کړی وو. که څه هم د شپږمې غونډې کره نیټه او محتوا معلومه نه ده خو ښکاري چې تر ډیره به پکې یو ځل بیا په همدې مسایلو بحثونه وشي. د مسکو فارمټ د غونډو بهیر په 2018 کال کې رامنځته شو چې دوه غونډې یې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال او درې نور یې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ له پایله کړې دي. د دې فارمټ د غونډو اصلي هدف په افغانستان کې دایمي ثبات او په سیمه ییز اغیز بلل کیږي. خو تر ډیره پکې ګډون کوونکي هیوادونه د افغانستان په تړاو خپلې اندېښنې او غوښتنې مطرح کوي.
د موسکو فارمټ د راتلونکي غونډې په ارتباط مو راپور واورید. په همدې اړه باندې د روسیې د مسایلو د کارپوشنون کې فاروق فردا سره هم مرکل رو. د روسیې فارمټ غونډه یعنی څو ګټې افغانستان ته څه ده دا او ځینې نورې پوښتنې زموږ همکار محمد خاطر پردیس له ښاغلي فردا سره مطرح کړي دي.
لپاره په هماغه کال کې د ځینو هیوادونو د همسایه هیوادونو د بهرنیو چپجیرانو مرستیالان ګډون کړی وو او د طالبانو یو هیات هم هغه وخت د ښاغلي شیر محمد ستانکزي په مشرۍ راغلی وه. دا څو ځلې تکرار شول او طالبانو په دې کې راوبلل شول له قطر څخه. ولې د افغانستان په چارو کې د مثبت بدلون لپاره هیڅ اثر نه درلودل ځکه چې روسیه غوښتل د امریکا سره په رقابت کې د طالبانو سره نږدېوالی وښيي او هغوی ته دا ښکاره کړي چې تاسو د طالبانو سره اړیکې لري موږ هم لرو. خو د هماغه وخت کې زه بیا دا خبره تکراروم چې د طالبانو له اوږو څخه روسیې سو ځلې د اشرف غني پر حکومت باندې ښی کلکې ډزې وکړي او د هغه د بنسټونو د راپرځولو دپاره یې هڅه وه. دغه د فارمات هغه نتایج د افغانستان خلکو دپاره وو چې د مثبت بدلون دپاره د دې فارمات تاثیرات نه لیدل کېږي.
طالبان لیو اڑخه رسمیت غواړي او لبل اڑخه بیا نړۍ هم شمول حکومت له دوی غواړي. په دغه سي دوو اڑخونو کې د روسي فرمټ ناستا څومره مهمه او څرو لوبولای شي.
دلته بل خبره هم مطرح ده چې د روسي له فرمټ څخه یا د مسکو له فرمټ څخه روسیا دا ګټه وکړه چې د طالبانو سره خپل اړیکې راښکارا کړي. خو روسیا انکار کوله. ولی طالبانو دپاره دا فارمات له اوله ډیره ګټه په دې وکړه چې طالبان یو د لومړي ځل دپاره د روسیې له خوا نه بین المللي سټیج پیدا کړ او بین المللي هویت یې پیدا کړ په نورو هیوادونو کې هم همدارنګه. ولی راغلی دی خبرې ته چې د رسمیت پیژندلو مسله مطرح کېږي، هلته بیا روسیا له یوې بلې خبرې نه هیریږي چې نشي کولی د نړیوالو غوښتنو یا د نړیوال نظر څخه ځان ګوښه کړي. که نه روسیا به هماغه هیواد دی چې د لومړي ځل دپاره یې طالبان په حقیقت کې په رسمیت وپېژندل، په داسې حال کې چې هماغه وخت هم لیکل چې په خپلو سایتونو یا رسنیو کې چې طالبان په روسیا کې ممنوع دخول دي. ولې دوی رابلل
فردا سے طالبان ولی دروسی فارمٹ غونډی ته بلل کیږي؟ حال دا چې لدی وړاندې د سیمې په کچا یو شمېر نورې ناستې هم شوې وې، لکه شانګهای، هغه ناستو دوی نو غوښتل شوې، خو دروسی فارمٹ ناسته دوی غوښتل کیږي او هغه د روسیې په رسمي بلنه باندې. روسیه د دې تر شا څو غواړي ترلاسه کړي؟
شانگهای مسله کاملا د دې فارمات له اهدافو سره تفاوت لري. شانگهای عمومي مسله د سیمه ییزه مسله په بر کې نیسي، او دا فارمات چې دی یوازې د افغانستان په هکله جوړیږي. روسیه له دې څخه هماغه لومړنی هدف و چې ما ستاسو د اولی پوښتنې په برخه کې مطرح کړله، چې غوښتل د امریکا سره په رقابت کې د طالبانو سره نږدېوالی ښکاره کړي. په دې خاطر طالبان را بولی. دا هغه وخت چې طالبان په قدرت کې نه و هم دوی طالبان را بلل، اوس چې په قدرت کې دي هم غواړي طالبان را وبولي. همدا اوس د روسیې سفارت په افغانستان کې فعاله دی، د طالبانو سفارت په مسکو کې فعاله دی، چې دا یو ډول که په رسمیت پېژندل هم نه وي، ولې د دوی ترمنځ تعاملات شته. دا تعاملات له پخوا نه پیل شوي وو.
فاروق فرداو د روسیې د مسایلو شنونکی چې د موسکو فارمټ د غونډې او د طالبانو د احتمالي ګډون په اړه باندې له موږ سره خپل تحلیل شریک کړ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو دے فیسبوک پانا دا، او پا ٹویٹر کے مو پا twitter.com پی آزادی راڈیو مندلے شئی. آزادی راڈیو ہر شیبہ لطاف سر.
یو ایرانی چارواکی ویلی په تیر یو شپه ورځ کې شاوخوا 15000 افغان کډوال چې قانوني اسناد یې نه درلودل له ایران ایستل شوې دي. د زابل ولایت د سرحدي پولیسو قماندان پرویز قاسم زاده د شنبې په ورځ د ایران تسنیم خبری آژانس ویلی د افغانان د ناقانونه نوتلو او اوسېدو او یا د پاسپورټ د ختمېدو له امله نیول شوې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت په دې اړه کوم معلومات نه دي خپاره کړي. سنا کاکړ زموږ همکارې دغه موضوع تعقیب کړي او اوس سره جزئیات شریکوي. مهرباني سنا جان.
سلامونه، وخت مو په خیر. څرنګه چې تاسو ویلي، یو ایرانی چارواکي خبرداری ورکړی که بهرانیان ایران ته د ننوتلو، دغې هیواد کې د پاتې کیدلو او یا ورنه د وتلو په برخه کې قانوني ګامونه پورته نه کړي، له قانوني چلند او وروسته به له هغې هیواده وشړل شي. د زابل ولایت د سرحدي پولیسو قماندان پرویز قاسم زاده د شنبې په ورځ د ایران تسنیم خبری آژانس ته وویل، په تیرو 24 ساعتونو کې د ایران له بېلابېلو ولایتونو څخه 4,000 ناقانون افغان کډوال نیول شوي، او د سیستان او بلوچستان په ایالتونو کې د ملک پولې له لارې افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. 23 افغان ځوان امین الله چې له 2 کلونو راهیسې په ایران کې اوسېده، یو له هغو کسانو څخه دی چې یوه ورځ وړاندې د اوسېدو د قانوني جواز د نه لرلو له امله له ایران څخه افغانستان ته واستول شو. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
پرون له پولې بیرته راوګرځولم، ډېر خلک وو، ټول یو ځای وشړلو. پرون د تهران په خیرآباد او رامین په سیمه کې ونیول شوم. زه یې د پولیسو ماموریت ته بوتلم. هلته یې له هر یو څخه د لارې کرایې لپاره 140 تومنه واخیستل او د هرات پولې ته یې راوستلو.
په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو مسله نهیلي کېدونکې بولي او وایي چې په دې وروستیو کې د دوی ستونزې ډېرې شوې دي. په ایران کې یو افغان کډوال چې وی نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د هلمند سیند د اوبو پر سر د شخړو له امله زیات شوی دی. هغه زیاته کړه،
اتفاقات اخیر که بر سره
د هلمند سیند د اوبو په سر روسیو په خوچې د ایران د پولیساتو او د اسلامي امارت د ځواکونو ترمنځ شوي افغان مهاجرینو وضعیت چې لمخې هم خنه ولا خراب کړ، او زموږ دغه هیوادوالو د شړلو لامل شو چې ان قانوني اسناد یې درلود. همدې توګه د ایران خلکو لخوا د افغانانو زورول چې ډېر ناهیلي کوونکی.
پدې مخ کې هم له ایران یو شمېر افغانانو شړل شوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا وکړه چې په دې وروستیو کې د اوبو پر سر د شخړو له امله په ایران کې د افغان کډوالو زورونه او استل زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د تهران او طالبان حکومت ترمنځ د هلمند اوبو پر سر شخړه په یوه حساسه موضوع بدله شوې ده. تازه د ایران د انرژۍ وزیر علي اکبر مهرابیان ویلي چې هیواد به د هلمند سیند په اوبو کې له خپل حق څخه یو ګام هم په شا نه شي او د دغه هیواد حکومت بد د سیستان او بلوچستان په جنوبي ایالتونو کې د اوبو د کمښت د ستونزې د هواري لپاره لازمي هڅې وکړي. د ایران د مهر دولتي خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په تهران کې په یوه خبري کنفرانس کې وکړي. د ایران د انرژي وزیر زیاته کړه چې له خبرو اترو سره سره ایران تر اوسه د هلمند له سیند څخه د خپلې برخې اوبه نه دي ترلاسه کړي. د طالبان حکومت تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي وو چې د هلمند د سیند اوبو کچه راټیټه شوې ده او ایران د خپلو اوبو له حق څخه زیاتې اوبه ترلاسه کړې دي. موږ د طالبان حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو له وزارت څخه هم له ایران نه د ایستل شویو افغانانو د شمېر او د دې موضوع د څرنګوالي په اړه وپوښتل، خو د یاد وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
مننه کوم. سنا کاکړ و چې له ایران د شاوخوا 5000 افغان کډوالو د نیولو او د رایستلو په ارتباط باندې ورستي جزئیات له موږ سره شریک کړ.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
مخکې لدی چې د اوکراین د موضوع په ارتباط باندې تاسو ته وروستي جزئیات درواورو، د ویلو ده چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه به په څه کم لس دقو کې خپله لوبه پیل کړي. په دغې لوبه کې د راپورونو له مخې بنگلاديش ټاس ګټلی دی، د بالینګ پریکړه کړې ده او افغانستان به لومړی بیټنګ کوي. د افغانستان په نننی ټیم کې رحمان الله ګربز او حضرت الله زازای په سر کې راوځي، تر هغه وروسته ابراهیم زدران، نجیب الله زدران، محمد نبی، کریم جنت، راشد خان، مجیب الرحمن، عظمت الله عمرزه، فضل حق فاروقی او وفادار مومند شامل دي. بنگلاديش په ټیم کې هم څه خاص تغیرات نه دي راغلي. دغه لوبه د بنگلاديش په سلهټ سټډیوم کې ده او څو شیبو کې به پیل شي. اوس به ورشو د اوکراین موضوع ته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی دی که اوکراین د روسیې ځواکونو په وړاندې لانجمن خوشحي مهمات وکاروي، روسیا به هم ځوابي اقدام وکړي. ولسمشر پوتین د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا اوکراین ته د خوشحي بمونو یا مهماتو د ورکړې پر موضوع انتقاد کړی دی. د اوکراین یو پوځي چارواکي د تېرې اونۍ په پای کې ویلي و هیواد یې د امریکا لخوا د خوشحي مهماتو لومړی بسته ترلاسه کړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپورت.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په هغه مرکه کې چې د دغه هیواد دولتي تلویزیون نن یکشن به خبره کړې، اوکراین ته د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د خوشحي مهماتو پر ورکړه انتقاد وکړ. پوتین ویلي که په اوکراین کې دغه سي وسلې د روسي ځواکونو پر خلاف وکارول سي، نو موږ هم حق لرو چې د ځانونو د خوندیتوب لپاره ځوابي اقدام وکړو. پوتین دا نه مني چې روسي ځواکونو دي په اوکراین کې خوشحي مهمات کارولي وي، خو کیف او د لویدیز نورو استخباراتي بنسټونو دا موندلې چې روسي ځواکونو د 2022 کال په فروری میاشت کې پر اوکراین تر یرغل لنډ وخت وروسته خوشحي مهمات کارولی دي. په نړۍ کې څه باندې 16 هیوادونو د خوشحي بمونو او مهماتو کارول منع اعلان کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د جولای میاشتې پر 1 اعلان وکړ چې اوکراین ته خوشحي مهمات لیږي. وروسته د اوکراین د پوځي و قمندان د تیر اونۍ د پنځمې په ورځ تایید کړ چې هیواد یې د خوشحي مهماتو لومړۍ بسته ترلاسه کړې ده. د اوکراین د ګډو ځواکونو د عملیاتو قمندان جنرال الکساندر ترناوسکی له سی این این تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د اوکراین پوځ لا هم دغه مهمات نه دي کارولي او په ملکی ساحو کې به ونه کاروي. بلخوا د اوکراین د غلجاتو د صادرولو په باب د سوي موافقې له مخې وروستۍ کشتۍ نن له اوکراین روانه سوه. روسیې د جون میاشتې له 28 نیټې د دې موافقې له مخې چې مهلت یې سبا دوشنبه ختمیږي، د نویو انتقالاتو له راجستر کولو ډډه کړې ده. د ملګرو ملتونو یو ویان تیره جمعه ویلي و چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د دې موافقې د تمدید په اړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین جواب ته په تمه دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون شنبه ویلی و چې د ملګرو ملتونو داسې کوم پیشنهاد نه دی لیدلی. روسیې په وار وار خبرداری ورکړی چې دغه موافقه به فسخه کړي. راپورونه وایي د دې پیشنهاد د منلو په بدل کې روسیه غواړي چې د روس الخوز بانک په نوم روسی بانک د پیسو د راکړې ورکړې له نړیوال سیستم یا سویفت سره وتړل سي. د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل موافقه د می میاشتې پر 18مه د 2 میاشتو لپاره تمدید کړای سوې وه.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم لپاره فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس به هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ.
د امریکا یوریشیا ریویو خپرونې د سیمې په سیاستونو کې د هند رول پر پراختیا لیکنه خپره کړې، او په پیل کې د جولای میاشتې پر 14مه د شانګهای د همکاري سازمان هغې غونډې ته اشاره کړې چې د هند په کوربتوب په انلاین بڼه ترسره سوه، او په هغې کې د افغانستان پر موضوع هم بحث وسو. د لیکنې له مخې د شانګهای د همکاري سازمان د غونډې د پای په اعلامیه کې د سیمې چلنجونو او فرصتونو ته هم اجمالی کتنه سوې ده، او ویل سوي تر ټولو پخوانی مسأله د افغانستان امن او ثبات دی. یوریشیا ریویو خپرونه د دغه سازمان د اعلامیې له قوله لیکي د شانګهای د همکاري سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي چې د ټولو قومي، سیاسي او مذهبي ډلو استازي پکې برخه ولري. لیکوال وایي دا کوم نوی درخواست نه دی، او یوازې د روسیې، چین یا د سیمې د نورو هیوادونو په ګټه هم نه دی. د لیکنې له مخې کله چې د هند صدر اعظم نریندر مودی د جون میاشتې له 1 تر 3 د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر وکړ، د هغه او د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډه اعلامیه کې هم په افغانستان کې د یو ټولګډونه پراخ سیاسي جوړښت پر تشکیل ټینګار سوی و. طالبانو په ور ور ټینګار کړی چې حکومت یې ټولګډونه دی، او ټولې قومي، سیاسي او مذهبي ډلې پکې خپل حضور ویني. د افغانستان ګاونډیو هیوادونو له دې جملې ایران او تاجکستان هم په افغانستان کې په وار وار د ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف پر پرونیو هغو څرګندونو لیکنه خپره کړې چې د نورو مسایلو تر څنګ له افغان طالبانو د دوحې موافقې د رعایت غوښتنه کړې ده. خواجه آصف په خپل ټویټر کې ویلي چې افغانستان د خپل ګاونډیتوب او ورورولۍ حق نه پر ځای کوي، او د دوحې موافقې ته ژمن نه دی. د پاکستان دفاع وزیر ادعا کړې هغه ترورستان چې د پاکستانیانو وینې تویوي په افغانستان کې دننه پناه اخلي، خو دا وضعیت به دوام نه کوي. تر دې مخکې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر د جمعې په ورځ په یوه خبر پاڼې کې ویلي و چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال سید آسم منیر په هغه ورځ کوټې ته سفر وکړ چې تازه پکې د پاکستان د پوځ پر یوه چاوڼۍ وسلول برید شوی و. اکسپرس ټریبیون لیکي په ژوب او سیوی ولسوالیو کې د وسلولو په هغه حمله کې لږ تر لږه 12 پوځیان ووژل سول. تر هغې حملې یوه ورځ وروسته د پاکستان لوی درستیز هلته سفر وکړ. د پاکستان د پوځ لوی درستیز په خپل اعلامیه کې طالبانو ته په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې یا ټي ټي پي د حضور په باب خبرداری ورکړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستاني چارواکو د هغو څرګندونو په ځواب کې چې له طالبانو یې د دوحې موافقې د رعایت غوښتنه کړې وه پرون شنبه ویلي د دوحې تړون دوی له امریکا سره کړی او له پاکستان سره د ورور هیواد په څیر تعامل کوي. طالبانو په دوحه کې د 2000 لدی کال د فروری میاشتې په لاسلیک سوي تړون کې ژمنه کړې وه چې د القاعده په ګډون به هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. خو د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څار او څېړنې کمیټې د جون په لومړیو کې په خپل راپور کې ویلي و چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره پیاوړي اړیکې لري، او د دې کمیټې په خبره د دې ترڅنګ ځینې نورې تروریستي ډلې هم د طالبانو تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوې ورزول لاندو خبرونه ده. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونو همدا شیبه خپله دویمه شلو اوره لوبه پیل کړې ده. د افغانستان پیلیز لوبغاړي حضرت الله زازیا او رحمان الله ګربز دي. بنگلاديش په نننۍ لوبه کې ټاس ګټلی او د بالینګ پریکړې کړې ده. تر دې مخکې یوه لوبه بنگلاديش ګټلې وه. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې پراخې مرستې د دې سبب شو چې په دغه هیواد کې د ژمي پر مهال د هغو کسانو شمیر چې کافي خواړه نه لري له 20 میلیونو څخه د 2023 کال په مې میاشت کې 15 میلیونو 3 لکو ته راکم شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له اړخه یو له تر ټولو زیانګالو هیوادونو دی. د اوکراین لوی څارنوال اندري کوستین نیکشنبه ویلي د اوکراین محکمو تر 500 زیات روسي سرتیري په اوکراین کې د جرمونو له کبله مجرم پیژندلي او په سزاګانو یې محکوم کړي. او په جنوبي کوریا کې د سختو اورښتونو، سیلابونو او ځمکې ښویېدو په نتیجه کې د مړو شمیر نن یکشنبه 230 کسانو ته زیات شوی دی. لاند خبرونه مو واوریدل. په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې لوستلی شئ.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن مو په دې لړۍ کې آکاس او فوټو ژورنالیست راشد نور میلمه دی چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو بیلابیلو کلیو او سیمو عکسونه او ویډیوګانې اخلي او په ټولنیزو شبکو کې خپروي. که څه هم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په باب منفي خبرونه زیات خپریږي، خو د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د ژوند ځینې مثبت اړخونه شته چې د نړۍ تر نظره رسول غواړي. ښاغلی نور، پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته ووایست چې څنګه مو عکاسي او د فوټو ژورنالیزم اړخ ته مخه کړه.
مثبت سوجی دی په دې خاطر موږ راوښیدل تاسو څنګه چې هغه رسنیو کې مثال کوم رسنۍ سره یو کار وکړو د هغه لپاره یا منفی یا نیمه منفی موضوعات را واخلو، خو د دې تر څنګ هغه کوم مثبت ټکي چې موږ ورته تنده لرو تلوسه لرو، هغه غواړو چې د افغانستان او د دې هېواد یو مثبت انځور هم باید په دې رسنیو کې که نه وي حداقل سوشل میډیا کې باید موجوده وي، چې افغانستان کې مثبتیات هم شته، یعنې ټول منفیات نه دي.
بلې، نور صاحب، تاسو بیلابیل ولایتونو ته هم سفرونه کوئ، پکتیا ته څه وخت مخکې ولاړئ، نورستان ولایت ته، دغه راز نورو ولایتونو ته. تر ټولو غټ مشکل چې وخت نا وخت ورسره مخامخېږئ، خصوصا نن سبا، هغه به څه وي؟
د افغانستان مختلف ولایت ته زه تللی یم، خو خاص ډول د خلکو برخورد د اکاسو ژورنالیست سره ډېر ښه دی، ډېر خوندور دی. خو په دولتي سطح ته یو څه مشکلات هم مخکې موجود وو، هم اوس موجود دی. ساحې کې یا د عکس اخیستلو په ساحه کې، د ویډیو کولو په ساحه کې، د مرکې د اخیستلو په ساحه کې، دولتونه عموما د دولت استازي ژورنالیستانو ته په داسې نظر ګوري چې مثلا یو تخریب کوي، یو تخریب مثلا زه په نورستان کې یا په ځاځي اریوب کې یا په کونړ کې د یو ښکلا تصویر هم اخلم، خو هغوی چې زما لاس کې کیمره ګوري فکر کوي چې دا سړی اوس لکه چې کوم تخریب ته راوتلی دی، کوم تخریب کوي. حالانکه چې موږ یو مثبت تصویر د دې وطن غواړو دنیا ته یې ورسوو، غواړو خپل هېوادوالو ته یې ورسوو، او غواړو د همدې خپل هنر له لارې او د همدې مسلک له لارې د افغانستان مثبت تصویر خپور کړو، او له دې لارې یو ښه فرهنګ چې هغه د ګرځندوی فرهنګ دی د افغانانو په منځ کې ترکو دود کړو، او نړیوالو هڅو چې افغانستان ته راشي، افغانستان د دې تر څنګ چې منفیات لري مثبت هغه هم شته، دا وګوري. نو دغه یو مشکل دی چې د باوري دولتونو تر منځ تېر حکومت کې هم دغه موضوع وه، خو اوس بیا چې دی تر هغه هم لږه ډېره ده. نو دا بې باوري موجوده ده، نو ټولو لوی مشکل دا دی په ساحه کې. اما پاچو د خلکو تر منځ، د خلکو تر منځ موږ چې څو بیا کوم مشکل نه وي، ډېر په اسانه خلک حاضري یونی هغه کې تصویر اخلو ته اجازه ورنه کی، هغه ان دومره ډېره جدي موضوع نه ده. نور خلک ډېر علم فعال او ډېر ښه چلند کوي، حتی ځینې داسې اساسیتونه هم وي که مثلا هغه خلک دې ته نه حاضرېږي چې مثلا د ښځینهو د ماشومانو یا د نجونو عکسونه موږ واخلو، خو چې کله ورته ووایي چې دغسې یو موضوع ده، خپل ځان ورته معرفي کړو، خپل کار ورته تشریح کړو، حتی هغه خپل فرهنګي دغه چې دي محدودیتونه دي هغه څنګ ته کېږي زموږ دپاره، او موږ ته اجازه راکړي چې مثلا د یو چا کور ته لاړ شو، هلته عکاسي وکړو، کلي ته دننه ورشو، هلته بیا مشکل نه وي. خلک ډېر ښه برخورد کوي، او موږ نه زه خپله شخصا ډېر خوشحاله یم چې خلک په منځ کې اوسم.
یو ځوان چې په افغانستان کې له عکاسۍ او دغه فوټو ژورنالیزم سره علاقه لري، څه فکر کوي چې کوم ټکي باید په پام کې وساتي چې په یوه معیاري عکاس یا فوټو ژورنالیست بدل شي؟
سانیسته په افغانستان کې د فوټو ژورنالیزم په برخه کې خاصه څنګه کوي، څو کې تاسو سره کیمرا لاس کې ګوري، فوټو ژورنالیست کله صحیح ته ځي یا غواړي دا کار پیل کړي، نو مهمه دا ده چې د افغانستان د بیلابیلو برخو هغه فرهنګي حساسیتونه په نظر کې ونیسي، او د هغه په اړه آګاهي ولري. زه ډېر کله له داسې مواردو سره مخ شوی یم چې هغه د فرهنګي حساسیتونو نه خبر یم، چې کله مې خلکو سره خبرې کړې دي مخکې له دې چې زه عکس واخلم یا زه ویډیو وکړم، خلکو ته مې یو څه تشریح ورکړې دي، هغوی نه مې اجازه غوښتې. که څه هم هغوی فرهنګي حساسیت لري، یعنی مثلا نو غواړي د کور عکس واخیستل شي، نو غواړي د نور عکس واخیستل شي، خو چې کله مو لږ ورسره تشریح کړی او په موضوع مسار ور خلاص کړی، بیا هغوی حاضر شوي دي. نو کله چې عکاسان ته فیل ته راځي، ځوانان راځي، نو ښه دا ده چې د فرهنګي حساسیتونه درک کړي، خلکو سره د تعامل د لارې، د خبرو اترو د لارې، د افهام او تفهیم د لارې مخته لاړ شي. زه فکر کوم چې ډېرې ستونزې به یې حل شوي وي، او ډېر په اسانه به وکړی شي چې خپل کار ته دوام ورکړي. او بل کار مهم ټکی چې باید ځوانان په نظر کې ولري، هغه استقامت دی. ځینې وختونه داسې ممکن راځي، مثلا عکاس یا فوټو ژورنالیست یا هر خبریال، هغه مختلفو ساحو ته ځي، له مختلفو خلکو سره سرو کار وي. نو داسې نه شي کېدی د دنیا په هېڅ ځای کې داسې نه شي کېدی چې سلو کسانو سره ته ملاقات کوې، د سلو کسانو عکس ته اخلي، دا سل کسان د ټول داسې حال کې وي یا هغه خپل عادي حال کې وي یا ښه ورځې وي په حساب. نو حتما ځینو به یو مشکل وي، ځینې به کورني مشکلات لري، ځینې به اقتصادي مشکلات لري، ځینې به هر څه رواني مشکل لري. نو هغه یو کار ممکن داسې یو برخورد ورسره ونه کړي چې د ده خوښ نه شي، باید داسې برخورد ورسره شوي وي. نو هغه د نادیده ونیسي، ځکه چې په سلو کسانو کې یو دوه پنځه خامخا داسې کسان پیدا کېږي چې هغه یو زشت چلند وکړي، نو هغه باید ندیده ونیول شي، د سي جي دي ونیول شي چې فکر وکړو چې دا کار خو یا سخت دی یا نه کېږي یا ناممکنه دی. نو په هر حال دا کار ممکنه دی، او په افغانستان غوندې هېواد کې چې خلک د کمرې او د عکس او د دې شیانو سره ډېره زیاته لیوالتیا لري او غواړي چې په تصویر راشي، نو دومره ګران کار نه دی، خو اوسه استقامت ته ضرورت دی، او په دې برخه کې ډېر مهارت یا ډېرې تجربې اخیستلو ته ضرورت دی. نو انشاءالله ځوانان به پرمختګ کوي، په کې ځلیږي به انشاءالله.
د عکاسۍ او د ویډیوګانو د اخیستو دپاره کومو سامانونو یا سامانالاتو ته اړتیا ده؟
د وسایلو په حساب کې کیمرې او د همدې برخې یا د همدې بیل وسایل بېخي پرمانه دي، مختلف دي، د مختلفو کمپنیو دي، د مختلفو هېوادونو تولیدات دي. پخوانیو کیمرو ته نسبت اوسانی کیمرې ښه پیچرونه لري، ښه اپشنونه لري، یعنې یو سړی چې وغواړي ډېر ښه عکس اخیستلی شي، فقط لږه بلدتیا غواړي. مهمه خبره په عکس او ویډیو اخیستلو کې زاویه ده، نو چې کله تا زاویه او فریمینګ برابر کړو نور نو انشاءالله عکس او تصویر نه خرابېږي. لږ مهارتونه درونی دي، او نن سبا دا وسایل چې دي که لږ مهارتونه یو څوک درونی ولري، د عکس اخیستلو یو شوق او علاقمندي ولري، او د عکس اخیستلو لږ درک او فهم ولري، نور د وسایل ډېر پرمختللي وسایل راغلي دي نن سبا، زیرک ټلیفونونه دي، مختلف ډول کیمرې دي، نو ډېر ښه عکس اخیستلی شي، ډېره ښه ویډیو کوی شي، نو مختلف وسایل موجود دي.
بله، تاسو دغه عکسونه او دغه ویډیوګانو چې په ټولنیزو شبکو کې خپروي، خلک کوم ډول عکسونه او ویډیوګانې زیاتې خوښوي؟
دوه قسمه تصویرونه موږ خپروو. یو داسې تصویرونه مثال صاحب چې هغه د هماغې ورځې ټرینډینګ موضوعات وي، یا چې هماغه ورځ سوژه وي، ګرمه سوژه وي په ټولنیزو رسنیو کې، که د هغې اړوند کوم عکس او کوم ویډیو راشي، هغه بیا ډېر لاس په لاس کېږي او ډېر چلیږي، هغه لنډ مهاله وي. او بل بیا اوږدمهاله عکسونه ویډیوګانې وي چې اوږدمهال کې مثال کېدای شي لاس په لاس شي او خلک یې خوښي، دوامداره یې خوښوي، هغه بیا سوژې پیغام او ښکلا مهمه ده. یا باید داسې سوژه وي چې هغه ښه قوي پیغام ولري، او یا باید داسې یو سوژه وي چې هغه ډېر ښایست ولري. نو ښایست او پیغام یې ډېر مهم دي، دا خلک بیا زیات خوښوي. او دا ټرینډینګ موضوعات چې دي، هغه خلک هغه وخت خوښوي چې هماغه ورځ ګرم بازار وي، په سوشل میډیا کې هر څوک لاس په لاس کوي، شیر کوي، لایکوي او خوښوي او نظر پرې ورکوي. هغه ټرینډینګ موضوعات دي، هغه استثنایي دي، هغه هر ډول موضوع کېدای شي چې ټرینډ ته لاړ شي او په سوشل میډیا کې وچلیږي. خو د هغې نه بغیر عمومي تصویرونه او ویډیوګانې کې بیا ښکلا او پیغام چې ولري، هغه حتماً چلیږي، خلک خوښوي او د خلکو د خوښۍ وړ ګرځي.
بلې، اوس خو ټوله دنیا تقریبا د انټرنیټ او د نوې ټکنالوژي له برکته په یو کلی بدله سوې ده. کله چې تاسو یو عکس یا یو ویډیو خپروي، په یو څو دقیقو کې د نړۍ تر بیلابیلو برخو رسیږي. کله چې دغسې عکسونه ویډیوګانې خپروي چې د ډیرو خلکو پام ځان ته اړوي، بهرنیان هم ستاسو سره په دې برخه کې په تماس کې کیږي چې د نور معلوماتو غوښتنه وکړي؟
بله، ما یو څه موده مخکې په یوټیوب باندې څو ویډیوګانې په انګلیسي ژبه خپرې کړې، انګلیسي ټایټل مې هم ورکړه او په انګلیسي مې ورسره معلومات هم ورکړه. کابل ښار ځینې ویډیوګانې مې ورسره د سعودي او د مایپار د لوی ادارې عکسونه او ورسره ویډیوګانې او دې سره لږه تشریح وه په انګلیسي ژبه. نو باور وکړئ د خارجانو ډېر دغه غبرګون څرګند کړه، هیجان یې لرو چې افغانستان څنګه راځي کېدای شي. موږ د افغانستان په اړه همیشه منفي خبرونه اورو، منفي نظریات په اړه اورو. نو افغانستان کې ډېر داسې شیان شته، ډېرو داسې اړیکې ما سره ونیوې چې مثال څنګه کولی شو افغانستان ته درشو، څنګه کولی شو چې افغانستان ته یعنی په کومه لاره درشو، افغانستان کې اوس د خارجیانو دپاره یا بهرني ګرځندیانو دپاره وضعیت څنګه دی، امن دی نه دی، دا پوښتنې ډېرو کسانو کولې. نو که افغانستان کې د ګرځندوی دپاره کار وشي، نو بهرنیان لیواله دي چې افغانستان ته راشي. لکه څنګه تاسو مخکې تصویرونه موجود دي، دا د ځای شهید وختونو د هغې نه مخکې وختونو چې ډېر بهرنیان افغانستان ته د ګرځندویانو په شکل راغلي دي. که چېرې په دولتي سطح لږ څه ډېر کار ورته وشي او امنیتي وضعیت سم وي، اما دا قوي باور دی چې افغانستان به د ګرځندویۍ د صنعت نه په لویه کچه عاید ترلاسه کوي او ډېر خلک به په دې برخه کې په کار اخته شي.
همدغه د ګرځندوی صنعت د جلب او جذب دپاره څه وړاندیز کوئ چې کوم کارونه باید تر سره سي خصوصا اړوند شرکتونه یا اړوند ادارې په دې برخه کې څه وکړي؟
نن سبا د سوشل میډیا دور دی، اصل دی ډېر لږ مصارف ته اړتیا ده، حتی پنشت مصارف باندې ډېر کار کېدای شي، ځکه چې نن سبا هر څوک ټیک ټاک دی، فیس بک دی، یوټیوب دی، هر بله وسیله ده چې سړی کولی شي د خپل وطن کلاګانې مثبتې سوژې او په اصطلاح د لیدو وړ ځایونه نړۍ ته ورسوو او ګرځندویان دې ته وهڅولی شي چې مثال افغانستان ته راشي. خو د دې دپاره مهمه خبره دا ده چې ګرځندویان تر ټولو مهم ټکی د ګرځندویانو د سر او مال خوندیتوب دی چې دا شیان باید منظم کړی شي. ځینې ګرځندویان دلته راغلي هم دي، په دا تېرو دوو کلونو کې چې دا جنګونه یو څه سر راکم شوي دي، راغلي هم دي، د افغانستان له مختلفو ځایونو څخه لیدنه هم کړې ده. نو دغو خلکو ته ما پیغام دا ده چې که چېرې په دې برخه کې سرمایه ګذاري وشي او په دولتي سیستم داسې یو کار ورته وشي چې د خلکو سر او مال ته نظر او باور ته درناوی وشي او عقیدې ته درناوی وشي، ګرځندیان دې ته وهڅول شي چې راشي افغانستان وګوري، نو په دې برخه کې که لږ امکانات برابر شي، ډېر زیات امکانات هم نه چې لږ امکانات برابر شي، نو افغانستان به د ګرځندوی د صنعت څخه ډېره ګټه وکړي، ډېر عاید به ترلاسه کړي او ډېر خلک په دې برخه کې به په کار بوخت شي. نو دا د افغانستان لپاره کېدای شي چې یو ډېر مهم د عاید یو مهمه سرچینه شي، د افغانستان لپاره، د افغانستان د حکومت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره. د افغانستان پخواني وروستی پاچا ظاهرشاه په دې برخه کې یو څه کار کړی دی. زه د مختلفو ځایونو ته ځمه، ولایتونو ته ځمه، نو چې کوم ځای د لیدو وړ ځای دی، د سیل ځای دی، د میلی ځای دی، نو هلته د ظاهرشاه یو څه دغه شته، یو نښه شته، یو چېرته کور جوړ کړی، چېرته مڼې جوړه کړې ده. یعنی په دې برخه کې د صنعت په د ګرځندوی د صنعت په برخه کې هغه یو څه کار کړی دی چې د هغه دا کار تعقیب کړی شي او خلکو ته ګرځندویانو ته زمینه برابره کړی شي. نو زه په دې پوره باوري یم چې د افغانستان لپاره، د افغانستان خلکو د دواړو لپاره دا کېدای شي د عاید یو ښه سرچینه واوسي.
بله، تاسو چې په سوشل میډیا کې، په ټولنیزو شبکو کې عکسونه او ویډیوګانې خپروي، اکثره په لوړ کیفیت وي او د لوړ کیفیت موادو د پورته کولو لپاره انټرنیټ ته ضرورت وي او د انټرنیټ بیا لګښت غواړي. یو کس یعنی پرله پسې باید لګښت وکړي که فکر کوي چې دوی په ځینو مواردو کې عواید هم ممکن له دې درکه ولري.
زه په خپله په دې نظر یم چې اکاس په لومړیو کې باید یو څه مصارف وکړي، لګښت وکړي، تر څو ځکه اکاس مجبور دی سفر وکړي، اکاس مجبور دی نورو ولایتونو کې ولایتو ته لاړ شي، اکاس مجبور دی انټرنیټ ولري، کمپیوټر ولري، چې ایډیټي دا ډېر کله داسې هم کېدای شي مثال د خپل موبایل نه استفاده وکړي، د کیمرې او د ایډیټ استفاده وکړي. انټرنیټ تقریبا هر څوک لري، سوشل میډیا کاروي، هغوی لري، خو یو څه لګښت ته اړتیا ده، ځکه چې سفرونه او دا شیان راځي. په اولو کې که څوک غواړي چې مثلا یو ښه فوټوګرافر شي، نو کولی شي چې په دې برخه کې لږ لګښت وکړي. تر هغه وروسته بیا سوشل میډیا کې ډېر داسې پلاټفارمونه شته چې کولی شي د همدې ویډیوګانو او د همدې تصویرونو د خپرولو او پلورلو له لارې یو څه عاید ترلاسه کړي، یو څه نه چې لږ ډېر عاید ترلاسه کړي، چې افغانستان کې د اوسني وضعیت ته په کتو موږ مناسب عاید بللی شو. خو په پیل کې یو څه لګښت ته اړتیا پیدا کېږي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په عکاسۍ کې ډېر مهم ټکی چې دی هغه د زاویې انتخاب دی. په دې برخه کې خلک څنګه زده کړي چې یو ځای ګوري او پوسی چې په دغه ځای کې یو واکس ته چې دی باید د کمرې په مرسته خوندي کړي؟
سړی په دې برخه کې به مهم شاید تجربه ده. څومره چې سړی ډېر عکسونه اخلي، چې ډېر عکسونه اخلي هغومره د دې زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي، د ښه زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي. زه ما چې په لومړیو کې کوم عکسونه اخیستي د هغوی زاویې چې ګورم، اوس چې کومې زاویې انتخابوم او د هغو زاویونه عکس اخلم، نو ډېر زیات پاتې کړی دی. ما په دې برخه کې په همدغه موده کې چې مې یادوري وکړه، کوم کورس هم نه دی تعقیب کړی، خو د نورو خلکو عکسونه، ویډیوګانې او دا شیان مې هم کتلي دي او خپلې ویډیوګانې هم ګورم. په ساحه کې چې زاویه انتخابوم هغې ته هم توجه کوم. نو څومره ډېر عکس اخلي، څومره ډېره ویډیو کوي، هغومره د زاویه ښه کېږي، ښه زاویه پیدا کولی شي او د ښې زاویې د پیدا کولو مهارت دې پیاوړی کېږي. نو یوازنی شی چې په دې برخه کې چا سره مرسته کوی شي، چپټر هم نه دی، کتاب هم نه دی، یوازې یوازې ډېر کار کول دي.
او په افغانستان کې په دې برخه کې ځینې روزنیز کورسونه هم فکر کوي چې ستا کنه سړی کولی شي چې له نورو هکاسانو څخه په دې برخه کې مشوره واخلي.
زینی کورسونه هم شته دی اکاسی دی برخی او پانتونونی کم دو پوپ جورنالیزم تر انوان لاندی او چپترونه پا خاصتا جورنالیزم پانزه که تدریسی دی خود پوپ جورنالیزم کار زفکر نکنم چه پا چپتر و پا کتاب پوری تاره لیوی زکر چه موږ داسې ډېر ملګري شته چې مثلا هغه کې به ماسټري کړی وي ژورنالیزم کې به یې ماسټري کړی وي په ژورنالیزم کې به یې ډېر چپټرونه او مقالې لوستې وي خو چې عملي کار یې نه وي کړی فکر نه کوم چې دا داسې ښه زاویه پیدا کړي نو تر ټولو ښه لاره یې همدا ده چې ډېر عکسونه واخیستلی شي ډېره ویډیو وکړی شي نو په دې شکل سره د زاویې د پیدا کولو مهارت یو انسان کې او یو فوټوګرافر کې ښه کېږي چپټر فکر کوم ډېر دغه لاره نه ده ښه لاره نه ده
دا کاسی په مرسته څه فکر کوي چې په افغانستان کې د پیوستون پر اوستلو کې څومره مثبت استفاده کیدلی سي چې مثلا یو څوک د نورستان بامیان یا هم بلخ یو شایسته تصویر په بدخشان یا په فرا یا په نیمروز ولایت کې وګوري په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی
اکاسی ورکن فا افغانستان که در افغانستان در قومون و در افغانستان در مختلف نظرون و دارون در خلق ترمنز یو یو پیوستون راسته شي ما د عراق خلک د خلکو عکسونه واخیستل ویډیوګانې مې وکړې چې په کامې کې شریخ خوړله یا مثلا پښتانه ول چې بند امیر کې په کښتیو کې ګرځېدل چکر یې وهلې دا د پیوستون دپاره ډېر ښه دغه دی موږ یو څو ورځې مخکې دغه ته تللي وو نورستان ته نورستان ته یو کس راغلی و یو څو کسان البته راغلي وو ملګري وو له بلخ ولایت څخه راغلي وو همداسې ځاځیاوي او ته له مختلفو سیمو څخه راځي موږ د هغوی تصویرونه اخلو د هغوی ویډیوګانې کوو او دا خپروو او په دې شکل سره دا نور خلک هم دې ته تشویقوو دې ته هڅوو چې او په دې پوهوو چې افغانستان کې د قوم او د نژاد او د عقایدو د مختلفو باورونو ترمنځ کوم تضاد وجود نه لري او که کوم تعصب دی کوم تعصب بیلل کېږي په رسنیو کې نو دا د هغه خلکو د لخوا دي چې هغوی مثلا غواړي په همدې شکل خپل هغه ټیکهداري او دوکانداري ته لمن ووهي او دغه خپل تجارت دوامداره وساتي نو د خلکو ترمنځ په خاص ډول د عامو خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري که یې لرلی مثلا د بلخ خلک په پکتیا کې څه کوو خو نه به ورته د هرات خلکو به په کامې کې څه کول یا د هلمند و کندهار خلکو به په بامیانو کې څه کول نو دا خبره دا ده چې تعصب یو د یو څو کسانو د خوا دی چې هغوی غواړي په همدې تعصباتو او په همدې په حساب قومي ټیکهداریو باندې د خپل سوداګري جاري وساتي او استفاده ورنه وکړي خپل بقا لپاره دا کارونه کوي خاص ډول د خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري او دا موږ په خپلو دغه کې ښیو په ویډیوګانو او په عکسونو سره دا ښیو خلکو
تاسو مخکې د حساسیت موضوع ته اشاره وکړه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خلکو چلندونه د فکر بڼه او روایتونه فرق لري په دې خاطر چې یو عکاس د دغسې یو وضعیت سره مخامخ نسي یوې سیمې ته تر تګ مخکې باید کوم ټکي په پام کې وساتي او څه وکړي
تر ټولو ښه لاره چاره دا ده چې د هماغه سیمې له یو داسې کاس سره چې لږ موضوعاتو پوه وي د خپلې سیمې په اساسیتونو پوه وي په فرهنګونو او په دې مسایلو پوه وي ورسره اړیکه ونیول شي په خاص ډول د سیمې داسې یو مشرانو سره اړیکه ونیول شي مخکې له مخکې ورسره خبرې وشي چې هغه کوم اساسیتونه چې په هغه سیمه کې موجود دي د هغه نه یو عکاس چې ځان آګاه کړي بیا په اسانۍ سره کولی شي چې خپل کار ته هغه سیمه کې ادامه ورکړي که چیرې مثلا په ناآګاهۍ کې وي ممکن دا فکر وکړي چې دا شی حساسیت نه لري او خلک د غلط برخورد وکړي زشت چلند وکړي نو یو یو تشنج چې رامنځته کېږي نو ښه لاره یې دا ده چې مخکې له مخکې د هماغه سیمې د فرهنګونو او دغه په نظر کې ونیول شي او د دې تر څنګ سالی صاحب یوه خبره دا ده چې لږ څه ډېر د هغه فرهنګونو او حساسیتونو ته یو عکاس باید تسلیم هم نه شي باید لږ څه په حساب باجورته واوسېږي په عامه خبره سپین سترګې واوسېږي ځکه چې که چېرې موږ تاسو حساسه ته یو دلیل موجود دی چې دی زی عکس مه اخله ځکه چې دا خبره ده دی زی عکس مه اخله ځکه چې دا خبره ده خو چې دا دومره محدودیتونه در باندې جوړ شي بیا ته ښه عکس نه شي اخیستلی خو عکاس باید داسې یو مهارت پیدا کړي چې هم هغه عکس واخلي یا هم هغه د هماغه ځای ویډیو واخلي او هم دته کوم مشکل پېښ نه شي. نو دا د یوه کس دروني مهارت دی چې دا یې باید کسب کړي. په دې اړه ښه لاره یې دا ده چې ډېر کار وکړي، ډېره تجربه به ترلاسه کړي او هغومره به یې کار اسانه شي.
ډېره مننه کور ودان ستاسو د وخت چې په آزادي میلمه پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته. د افغانستان ځوان اکاس او فوټو ژورنالیست راشد نور و چې د آزادي میلمه پروګرام کې زموږ پوښتنې ځوابولې.
مد شہادت جام بل خائی چ قبول خلوص کی سوچ چل ور کبھی د محبت جام دایستاپ لوی قدرت باند قسم خوری روغانے با قبول کی دامنت جا بھاغنن سبائے راتا مخی مخی کی گنن بھاغنن سبائے راتا مخی مخی کی گنن بھاغد تن کئی مینے ಭಾಗದ ತನ್ ಕೈ ಮಿನಿ ನಗ ಮರ ತಗೀಗಿ ಭಾಗ ನನ್ ಸಬಾಯತ ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯಗೀಗಿ ಭಾಗ ನನ್ ಸಬಾಯತ ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯಗೀಗಿ ಗನನ ಸಬಾಯತ ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯಗೀನ ಗನನ ಸಬಾಯತ ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯಗೀನ ಗುಲ್ಟುಂಬಲೆಯ ಘಶ هغه تور اور بل کی هغه گل چمبلیا غشان هغه تور اور بل کی هغه گل چمبلیا غشان هغه شراب استر دی هغه شراب استر دی هغه شان شرمېږي نه هغه نن سبای راتا مخکې مخکې کیږي نن هغه نن سبای راتا مخکې مخکې کیږي نن